مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسو په دې یو ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې شاهین بنې راوړي.
مهم خبرونه د افغانستان ملي امنیت اداره دعوه کوي چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرو د 15 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړي چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې په خوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګل زمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنه دي ویلې. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یوې غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبان وړاندیز کړي چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض الله زکی بیگا مشال لیډوتو ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامدار کړنلار جوړ کړی شي. زکی دا سرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له خولې ویلي طالبان وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اور بند کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خبر شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبه په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمي او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روجي وروسته به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اوربند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی د خبره تیر ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړې نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. دا ولسمشر له دفتره په خبرو شویو دوه نور بیانونو کې راغلی اشرف غنی تیر ورځ په وفا کې د بریکس ټولنې 15 سرمشریزې په سنډه کې د قازقستان له ولسمشر نصرالدین نظربایوف او د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسي. تیر مخام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو دغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. دو ویل د پاکستان حکومت د سیو د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخ کړې او دا مهال د غیدارې هیڅ بهرنی کارکونکي په پاکستان کې نشته. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار وانخلي. دا خبره نوموړي تیر مخام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برتانیې، چین، فرانس، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني او چارواکو سره یو داسې جامع اټومي تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسېدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات وړاندیزو کو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې ونې په پای کې یو داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرځېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هغه هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی و او د هغه هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی 13 ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یو نه اعلان شوي ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې لمونځ سبا په مکه کې کیږي. د سعودي عرب شاهي عدالت وویل شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و. د فرانس بهرنیو چارو وزیر ویلي فیصل په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره مسلسل کار کړی و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له شاهین بونيري څخه واوریدل. د افغانستان ملي امنیت وای د داعش مهم غړی شاهد الله شاهد وژلې. د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان او هند وزیر اعظم به نن په روسیه کې له یو بل سره ګوري. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ګټو خلاف وي.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے، کدھر تھے اس وقت کے حکمران؟
بڑی تا ستانسیوی کڈوال وای حکومت ور سره د بیا ودانی او بیا رغون هیڅ وادي نه دی پوره کړی.
کوم و دې کړی وې د موږ د مشرون سره لکه سراک شول یار شولا د یو ته مکمل نه کړل، بل د کورونو شولې او دې ته فلا نه کړل.
د دې ترڅنګ د خبرونې په دوم نه کې تاسو ته د مشال ریډیو جمهوریت 19 خبرونه هم وړاندې کوو چې پکې مو د پاکستان د نېشنل اکشن پلان 3 نقطې څېړلې دي. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې د افغانستان ملي امنیت چارواکو ادعا کړې چې د داعش وسلواله ډلې په افغانستان کې مهم کمانډان شاهد الله شاهد وژلې. د مشال ریډیو همکار شاه محمود شنواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شاه محمود شنواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
ډېر ځمن کتاب کتنې چې تاسو په خبرونو کې هم یادونه وکړله، د ننګرهار امنیتي چارواکو 13 ورځ د پنځمې پر ورځ باندې یو خبري کانفرنس هم نیولای وو. دوی د دغه 13 اونۍ په اړه کوم معلومات ورکړل. دوی په خبره باندې چې په دغه اونۍ په اوږدو کې په لسګونو ډرون حملې د ائتلاف ځواکونو لخوا نه د ننګرهار په نورو پرتو سیمو کې شوې دي، چې د دې په وینا باندې په مجموع کې اتن نوې وسلوال چې دي کې هم د داعش ډلې غړي دي او هم د امریکایي سامي غړي دي او وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره باندې چې دوی د یوې لوی لاسراوړنې یادونه کوله، هغه د داعش یا د سامي خطر د ډلې هغه دوه مهم غړي چې یو د دغې ډلې مرستیال ګلزمان جهانیار او همدارنګه د شاهد الله شاهد په نامه یو د دغې ډلې مشهور غړی. د دې خبره باندې چې دا په اچین ولسوالۍ د محمد حکومت کې کوم هوایي ډرون عمله شي په دې کې شوی دی.
ډیر مننه له ننګرهار د مشال ریډیو همکار شاه محمود شینواری. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په امریکا د افغان حکومت او طالبان استادو ترمنځ د خبرو حرکت کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلی په کار د چی د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته رسیدو روان پاتې سي. د سیمایزو چارو کارپوهان هم غنی چی په افغانستان کې جوړ جاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته کار برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وځي. غلام غوث پر رپورټ لري.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خبر شوی بیان کې نوموړی د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړی دا هم ویلی دی چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاری وساتلی شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنز د دین وړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمل توګه د خارجي عسکرو د وستلو وغوښتنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو وغوښتنې کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپله ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وای چې دا وشن بیا هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواو هم تشه دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل جواز نه لري.
خود ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مبکرو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوهه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسكر وتري دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونو دي هغه سره جهاد کوو دا کمزورې شوې ده. بلې غاړی ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس بهر هر راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکې یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهرحال شته، اقتصادي مفاد دی،
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړی فیض الله زکی د اکسپرس ټریبیون لوسپانی دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګام شال رادیو ته ویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی یو دوامداره کړنلار جوړ کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکړ.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور د بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
چین عبارې مسئله مطرح نشوده، اما د هیڅ تردید نه
دغه څه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه څه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس تریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوی چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدی نو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسولیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هلی پیدا کولای سي او آیا چې دا د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پښتنو ځواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوي، خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک کنه او د دې خبرو سره بایکاټ کړی دی، مخته ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخته نه کی او نه د شي او اسه هسه هم د استعداد ورده کو په کړی ګمان دا د ټول د پیل مخه هواري نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک ته خبر واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خود کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانګزی په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوري کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي، څل لوبه ای دا چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټ دفتر. دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپل پلویان روحیه ماتمه کی په جګړه کې او بل غوړ غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانګزی ل دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
پامیر ساحل واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لورو د ناستی په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې یوې خواته پاکستانی چارواکو د دواړو خواو تر منځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکو په موتاتانه ډول پر دې نظر ورکړي. ورځپاڼه د سولې په لړ کې د ننګونو یادونه هم کړې ده. مریه امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په دواړو خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستاني او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوی مذاکرات ډېر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینې ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم خبرې وشوې. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللی دی. نوموړي هیله ښودلې چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوي دي خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامن اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د سولې تړون کېدی شي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله را پورته کړي. د رویټرز خبری ایجنسی په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ور کړی کچاري مذاکرات جاری وینو اسلامي دولت وسلواله ډله کې به شامل شي او یا بخپل ډله جوړ کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضح اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپل وعده تجمن دي. غربي چارواکو ویلي دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړی ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یو هر څه کې
دوستو په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دا هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته ویل ل تیر 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سال سے
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د پاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو. د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلی او دا پر ریکارډ دا چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته و د هغه وخت حکمرانان د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رپورټونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي. که دا کار وسي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی رویش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډه په وښو کړه. نو موړي ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق له بعد دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حد مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپو تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی. په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولی، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو. ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دی داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دی پاکستان ته ممبرشپ ملوېږي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره، خو موږ پاس کې کتلې چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا کړومبنې ځل بنې وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی هغه ممبر پاکستان نو انډیا دواړه وي. کم چیلنجز دي هغه چې ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بیګینینګ. دا ډیپینډ کوي چې ویل سونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دي دا فورم چې دي سونه حد راځي ایکسپوزیټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان ملي امنیت ادارې داوا کړی چې په ننګرهار کې په هوایی برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وجل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د داوو په اړه لسنې دی ویلې. په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې په وروستو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض الله زکی مشال لیډو ته ویلي په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث شوی دی. د عوامي نسرګون مشر اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی، غوښتنه کړې ده چې باید خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی وو او د هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله، د 15 اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنری وړاندې کاوه. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. سراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوخه سیم ته رنجرز راستولې شوی وو چې دا شان د نامنۍ قلنګ هدف یوژنو او دغه رنگ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی، خو د وروستیو کې د سیم وزیر درنجرو په حق له شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رنجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او واسف علي زرداری په مشوره رنجرو تا سین کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې د رنجرو پاتې کېدو په روان اپریشن خاص رات پریوزی. خو رنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي، ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل ادریا کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي چې چری حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي نو باید چې طالب علمان دي له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلې دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو دا چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فینانشل ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوو مستقیمی او رسمي خبرې کړي او خبرو ته په دوام ورکول سلاسوي. بل خوا د نېشنل انټرست مجله کې پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم وکاروي. منور شاه یې لنډیز وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوی د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی وو. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نه پس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي سارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاورې ورته پناه ورکړي ده. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپل بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوست تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو د اټمي تړون په اړه خبرداري ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او اټمي او نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. سلطان محمد سرور نور حال راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمی توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمی توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښي وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلی ونه کریچه شمالی کوریا کړی دی. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې کاغذ د یورانیم او د غنی کولو ظرفیت دی، یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لری کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړی ده. د غراز جمهوریت پلوی استاذه الینا روزلنتن محتمل توافق لو واقعیت لري یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیم له غنی کولو یو مخلص واخلي او خپل اټومي تاسیسات لمنځل لري کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استادو هم خپل اندېښنې څرګند کړي. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اټومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د ونې پاویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه خبرې روانې دي که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال رادیو خبر انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو ترشه د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټمي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړی ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بے باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیږدي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د ایټمي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به ایټمي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د ایټمي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د ایټمي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شاشي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټمي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د پان د موافقې په کولو او سارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د سخت درزي او ترهګرۍ پر ضد کمی اکشن پلان درې نکات څېړلې دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقوقو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سخت درزۍ د فکر او نظریې ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وسی. جمهوریت هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت درزۍ او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان نکات څومره مؤثره دي؟ ایا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سغدریځي مخنیوي شونې کړی او کڅنګه په پاکستان کې د سغدریځي د نظریه او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تربندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تربندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونه د هالو ځلو مخنیوي څنګه کیدای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته راغلاست وایو لمشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو تګلاره جوړ کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نقطې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. په هغه کې ځنې داسې کسان هم ول چې د مقدمه یا جرم د تور پر وخت عمر له 13 کلونو کم وو. د نېشنل اکشن پلان بل نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا چې حکومت هوډ خودلې چې په هیواد کې نور هیڅ وسلواله ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نمونو د فعالیت مخنیوی وکړي. پوښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثرې دي او آیا حکومت د دې له عملي کولو سره د سخت درزۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدای شي او کنه؟
کنه
په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې په پانسي ورکولو بندیز و چې په پیښور تر سکول بری درست لږ کړل شو اوس مهال د روژې په میاشت کې پانسیانې درول شوې دي او د حکومت په وینا تر اختر وروسته بیا پیل شي په هغه هیواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 1600 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې نو د بشري حقونو بیلابیلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو د عمل ودروي په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څیړونکي سلطان نونی یوه موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري دا وایي په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډېر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی وو د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامېږي دویم امنستي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډېره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګېدو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و دا کسان د پانسۍ له خطر سره مخامخ دي زموږ دریم اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلاري کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا پانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و خو دې قانون ګټه نه ده رسولې ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کیږي اوس هم روان دي
چې پاکستان کې دا سزا خو په خوا نه ده چې پانسی کې سزا موت ورکړي خلک یې پانسی کوي هم دي پدې څه کوم شي نه او سم کیږي سبا یو چې امنستي انټرنیشنل سوال دې د هغه مخکې ویلو او سم ای خدا ویل چې سزا موت ختم کړي هغه خو دې ختم نه کو سوال څه پوه چې نه پانسی ورکول پانسی او پانسی پورا شو او سم هغه خلکو ته پانسی شوی دي چې کوم 2002 او په 2004 کې پانسی شوی دي
په پېښور کې د قانون چارو بل پو او سیاستوال شهاب الدین خټک وای د مرګ سزا قانون خو موجود وو خو اصلي پښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی وو
دا خو د پخوارا سره د حکومت پاکستان په بنیادی قوانینو کې شامل ده چې کاته د 500 سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي او هغه اخري حد تور شي او د هغه رحمتي نه خارج شي نو اروبرو هغه سزا خو هغه فرید ته ملاوي کی هغه مړ کړي کی هغه نور څه جرمونه کې ملاوي شي سوال خدا پیدا کیږي چې دا سزا بند شي ولې وا په دغه باندې سوچ کول پکار دي په ملک یو قانون موجود دی او هغه سسپند کړي شي یا معطل کړي
په هم پیښور کې د بشری حقوقو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملی کول د سخت دریځي مخنیوي نه کوي د دې په خبره کې سخت دریځو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي نو بیلابیل سخت دریځي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کیږي
دا یو اعتراض په دې خبره باندې زما سره په دې باندې دغه کیږم چې کله د دې پانسۍ کیږي نو ټیک شو یو څو وهم دغه شي خو نن خلک دې سره هیڅ نه تصویر ملي دغه نور شانته د دې ګوره چې دا هغه چې څنګه ګلوریفای کوي چې خپل وار او دغه خپل خلکو ته یا هغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان نو هغه ته خو د لګي چې هغه نور هغه سيزونه ګلوریفای شي هغه ته څو ګوره دا دې لار کې دي شهادت حاصل کا ممتاز قادری داغه ګلوریفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلانو هغه تامین نه ټول کاته تاسو ګوره دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سيزونو په حق کې تقریر نه کوي یا زمونږ میډیا کا واخلې زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسم ثابت شوی چې دې تعلق سره هغه تنظیمونه کوي او هغه با انلاین از ا انالیست او سل داغي با انالیسس باندې خپل سيزونو پروف کول چې او دا شی چې دا غلط دی څنګه چې مولانا عبدالعزیز هغه خلک یې نو داسې کزان هغه خلک یې نو بیا موږ دا نه ایکسپیکټ کولای چې یو صرف 500 فروا زمونږ په ملک کې امن راشي یا موږ تر هغه لري خلاص
سنا اجازه وايي په دار لزړول سره سخت دریزی نشي ختمې دی ځکه چې سخت دریزی د یوې نظریې نوم دی او دا په پاکستان کې تاریخي ریښې لري
ذاتی خیال زمانداري چې د 500 سزا سره داسې ختمې دوهاله خو نه وي کی دي چې لږ شانتي یې راځه او تر هغه وروسته پیدا شي خو د ختمې دوه کیسه د سره نه شروع کیږي زما خیال دی دا سيزونه چې کوم دي د ځل حق له دور نه کرا واخلې مونږه نو دا هغه وخت نه دی نه زه د نشوي دي چې دا غيو مولانا صاحب خبره چې دا سيزونه مونږه په خلکو کې انجکټ کړی دي او دا نظریه دا چې یو څومره شنو سم دی پراتی دا سیس چې کوم دی روټ کاز ختمول دي.
شهاب الدین خټک له سنایجاز سره موافق دی او وایي ترهګری او سغدریزی ډیر پیچلی موضوعات دي. د دې په خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارولې ده او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډیر پیچیده غونډه مسله ده او مونږ بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دي. یعنی یو وخت داسې و چې مونږ د ریاست په غیر ملکی سامراجي قوتونه دلته مونږ مضبوط کړي وو او افغانستان کې ډیره لویه جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا مونږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او هغه میشته شوي وو. زما خپل خیال دا ده چې اوس هم چې کوم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا ده چې چین مخکې رانه شي، داسې رشیا چې دا هغه په خپل ځای اشاره کړی شي او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېر لویه جګړه روانه ده، داسې په عراق کې دا رنګ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده. نو زمونږ په خاوره کې کومې لوبې روانې دي نو دې کې د 500 سزا واپس یعنی په خپل ځای بهانول چې کوم ده صرف دا یو کوشش دی سره یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه سیل کېده.
پښتانه دا چې په پاکستان کې د سغدریزه فکر موجودګۍ وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوها او فعال سنا اجازه وای اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبره ماشومان ته خودل کیږي.
یو خو کتا سو زمونږه نصاب واخلې غټول د تر هغهره ذهنیت جهادي ذهنیت کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي اغه راغینه ډاکټر وته تاسو زمونږ د نصاب د اردو کتاب د وون کلاس اردو کتاب په لنې چې کوم د پروز سبجیکټ دی مضمون دی اغه د غازی الهندین شهید قانون دی اغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دی مکړو نو اغه نه یو هیرو پېښ کړی دی چې تاسو دا څه سړی نه اته جوړوي په کتابونو کې په نصاب کې نو کله هم اغه کام اغه مشروع چې کوم ده
سنایجاز وای په پاکستان کې د سغدریزه فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سغدریزه تنظیمونه د خرړې په څیر ټوکېدلې دي. په بل معنا په پاکستان کې د سغدریزه تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولستر پوره خبر وساتل شي.
بل ځما امپورټنت خبره هغه دا ده چې دی وخت کې مشروم ګروپ شری دی بین کلیشي تنظیمونو دا غیر روکتان د لپاره صرف فانسیان نه دي بلکې یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره داسې مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي دا کارنامې دي دا غلط کارونه کړي دي او دا
سنایجاز وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري. دا هم د وسلوالۍ یو مهم وجه ده.
څنګه چې موږ زموږ په خیبر پختونخوا یا په قبایلی سیمو کې پرته ده نو زموږ خیال دي دا هیڅ ریکارډ څه دغه نشته. هر سړی سره په کورونو کې الته خو ډیره عام ده دښمنۍ هم دي خو ترهګري چې کوم دا یو غټ دغه دې طرف نه جوړیږي هغه کې څونه انوستمنت کیږي هر کال څونه اصل راځي هغه څه ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمیر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه هوډ خودلې دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بیلابل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بیلابلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کیږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنا انتظامیه یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردي خلاف چې کوم قوانين دی جوړ کړی هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کله دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دی چې وایي کنه څوک هغه سره تعلق ساتي هغه د خو سزا ورکولې کیږي خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دي دا به هم ته مخلي لکه چې زمونږ په ملک کې امارا وحشي خبرو سره شي مونږ په خطر زمونږ ریاست کې ده ډیره مداده تنظیمونه په خطر جوړ شوي دي.
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وای قانون خو په کتاب کې وي په خپل ځان نشي عملي کولای نو دا کار ټول د انتظامی دی.
دا شیو تنظیم مشته دا شیو توي وایستا دا شیو جنگ وایستا دا غویونه دي او اخرا عریضه وپن بیا کی ګل دي قانون خو ته نه شې نه قانون خو څوک نه فسکای انتظامیه نافذ کوي. قانون خو چې دی نو کتابونو کې وي، قانون په خپله خو ځان نه شي نافذ کولی. قانون نفاذ خو انتظامیه کوي، نه انتظامیه که نه کوي سترګې پټې کې پټې دي.
ثنا اعجاز وایي پر تنظیمونو بندیز لګول هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې دا تنظیمونه بیا هم په ښکاره مظاهرې کوي، جلسو ته ځي او رسنۍ ورته پوره وخت ورکوي او په اړه یې خبرونه او رپورټونه خپروي. د دې په خبره په پاکستان کې آزادي پال او ډیموکرات ګوندونه یا ډلې فعالیت نشي کولای، خو تر بندیز لاندې ډلې یې کولای شي.
بندیز لګولو سره خو ماته نه لګي چې دا دونه فایده مند دی، ځکه چې اوس پورې څونه چې بند کړي شوي تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي، نو هغې کې مسلسل که تاسو چې ته وایي ایز ایز اکټیوسټ به درته ووایم چې زمونږ کله پروټیسټ وي نو دا انټلیکچوئل چې تاسو ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي، نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پنځل شل چې ډېر زور کې سل کسانو ته ورسېږي، دې نه زیاتې نه خوري. هغې کې به هم زیاتر سټوډنټس به راشي، خو کله چې داسې تنظیمونه پروټیسټ وي ما په خپل سترګو لیدلې وي. تېره میاشت کې مسلسل چې څونه دغه پروټیسټ شوي دي، د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک دي چې د هغې تعداد نه هغې له بیا کوریج هم ورکړی کېږي. بل د ټولو نه مهمه خبره چې په 1 جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې قسمه غټې غټ پروټیسټ کېږي، نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي، ځکه چې بین تنظیم خو هغوی چې کوم آزادانه دغه نشي کولی، اکټیویټیز نه کولی شي. زمونږ المیا دا ده چې زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي، که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې سیزونه نه شي کولی، هغوی ته خطرې. خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي او ښه غټ تعداد کې کولی شي، ښه میډیا کوریج ورته ملاویږي، د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي او د هغوی چې کوم مین سټریم میډیا هغه هم کوریج کوي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډېره ضروري وي. د قانوني چارو پوه قاضي انور زیاتوي انتظامی تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي.
ویږي نو ماغه خلک جوړېدي ځم پته ده چې تا تنظیم چې کوم کاغذ هم شو یا کوم باندې پابندي رپېده دی چې څوک څوک دي، د دې خاص خاص کوم کسان دي، نو هغه دې بیا د دې انټیلیجنس ادارې دې وګوري چې هغه بل تنظیم جوړوي. نو مقاصد خو هماغه دي، بل تنظیم کې به هغه مقصد پوره شي. نو بیا دا خو د حکومت ته پکار دی د دې چې کوم ادارې دي څه څه وایي انټیلیجنس ایجنسیانې.
آیا د پاکستان دانشوران او پوهان د سغدریزۍ د مخنیوي لپاره څه کولای شي او کنه؟ د سیاسي چارو پوه او فعال ثنا اعجاز وایي دا نه ګڼي چې دا کار د پوهانو، اکاډمیکانو یا دانشورانو دی، ځکه چې هغوی په کم شمیر کې دي. نوموړي زیاتوي دا د ریاست یا دولت ذمہواري ده چې ماشومانو ته په نصاب کې له وړکتوبه دا وښيي چې انسان او انسانیت تر ټولو مهم او مقدم دی.
انټلیکچوئل چې کوم دی یا داسې خلک چې کوم داسې د امن نه دکیا عدم تشدد باندې یقین لري، هغه زمونږ پرې معاشره کې فلحال خو ډېر زیات کم دي. تر د شپاړسمه پورې خو هر هغه ماشوم چې هغه مسلسل هغه نصاب بول چې په کوم کې د نور ملکونو او د هغه ادرایزیشن آف ادر کنټریز اینډ ادرایزیشن آف ادر ریلیجنز، هغه هر هغه ریلیجنس نفي کېږي چې کوم زمونږ نه بدل دی، او ډایورسټي او د هغې د کوم مختلفیت چې د هغې خلاف نفرت پیدا کیږي نوانه د شالته دا وپی جاتو رسی. ټوله نه مهم کار دی وخت دی کی د ریاست جوړیږي، چې ریاست غواړي چې زمونږ نصاب کې مثبت سیزن راشي، زمونږ نصاب کې داسې پلورالیستیک سیزن راشي چې انسان اکسپټ کوي چې ماشوم د وړکوالي نه مسلسل دا خبره وي چې انسان زیات مهم دی، انسان دا ژوند دا غکړو او هغه زیات ضروری دی انسان لپاره. فکر تاسو ما څه خبره رسوي، کله عوام ته پبلک څه خبره رسوي، اما میډیا په ذریعه رسي، اما د ریاست په ذریعه، اما تعلیم په ذریعه، د نصاب په ذریعه رسي. کله هغه څه جنا اور رسي د نظام خیال کې بیا ودا بدلون ډیر واضح راځي. خو د 15 کسانو انټلیکچوالز نه به یو سپیسیفیک یو کمیونټي خو جوړ شي، مسلسل مکمل.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو له خولې واورېدل چې د قومي اکشن پلان د نکاتو تر مخه د ناامنۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د مرګ له سزاګانو ورکولو سره سغدریزي نشي ختمېدی، ځکه چې سغدریزي په پاکستان کې تاریخي ریښې لري او د دې لپاره د سغدریزۍ فکر باید له نصاب او ټولنې ختم کړل شي. تاسو دا هم واورېدل چې پر تنظیمونو د بندیزونو عملي کولو لپاره باید استخباراتي ادارې او انتظامیه یو ځای کار وکړي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنیخ